ډیره مننه نایمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. د دې خبرونې وخت مو یو ساعت دی او په لړ کې د راپورونو پر ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت څه دی. د راپورونو په سر کې به واورئ چې د افغانستان د پوهنې وزارت او ملګرو ملتو د غزنی پر ویلیسې د وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پوهنې وزارت د غزنی پر ملا نوح بابا لیسې حمله پکلکه وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 15 تنو ته ورسید او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاتینې امریکا پر درو هیوادونو به مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسې حمله پکلکه وغندله. د دې وزارت ویاندی نوریه نصحت په جګړه کې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې د ښوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ملا نوح بابا د هلوکانو په لیسه کې پرون سهار راکټ ولګید او څلور زده کوونکي ووژل. په دې پیښه کې تر لس زیات ښوونکي او زده کوونکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو پرون د احتجاج په دود مړي د غزنی ښار ته یووړل. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمیر 15 تنو ته زیات شوی دی. د چارواکو په وینا د شدیدو سیلونو له امله د خلکو کلی او کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې ډېرې سیمې زیانمن شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلونو او سخت باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په هرات د افغاني سرې میاشتې ادارې مشر میر ګلاب الدین میری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته د لارو د بندیدو له امله د مرستې مواد او درمل نشي رسولی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شو. دا حرکت غواړي چې د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړي. په دې ټولنیز حرکت کې د خوست مدني ټولنې فعالان، دینی عالمان او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د حرکت یو غړي شمس الله زیارمل پرون د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي، هغو ته مونږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
تیر کال ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویل چې 3,000,000 افغان کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینې امریکا درې هیوادونو، هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور، ته به مرستې بندې کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کانګرس به په دې مسأله کې شکیل کړي. دا په دې معنا ده چې د کانګرس غړي باید دې هیوادونو ته د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو د پروګرامونو بندېدل تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ پر دې هیوادونو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا غیر قانوني کډوال وراستوي. ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوي ونه کړي، له مکسیکو سره به خپلې پولې بندې کړي. روسیه په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنگټن اندېښنې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروف و پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وینزویلا ته د هغوی متخصصان د پوځي همکاریو د موافقې پر اساس استول شوي دي. د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ چې بهرني هیوادونه باید وینزویلا ته د پوځي پانګو له لیږلو لاس واخلي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیه غږ وکړ چې له وینزویلا ووځي. خو روسیه ویلی چې پوځیان به د اړتیا تر وخته په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبي پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون شنبه مراکش ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسأله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نه شي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیکې خیریه موسسې په یوه مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. او په اوکراین کې نن یک شنبه د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشرۍ چوکۍ ته نه دیرشتنه کاندید دی. خود عمومی نظر پوښتنو پر اساس ګمان کیږي چې درې کاندیدان ولسمشر پیترو پروشینکو، پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې که بیا وټاکل شو په اروپایي اتحاد یا ناټو کې به د خپل هیواد د غړیتوب لپاره کار وکړي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان په ګولۍ د وژل شویو ماشومانو خپلوان وایي
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزه په کلي کې مونډې یي، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه جای ولي چې عوام خلک پکې.
د پوهنې وزارت په غزنی کې پر ښوونځي حمله پکله کغندي. د مخابراتي شرکتونو له خدماتو خلک شکایت لري.
داخلي شبکو ته چې زنګونه وي مصرف ډیر ده، انټرنیټ سم کار نه کوي.
خو اترا یا د مخابراتي شرکتونو د خدماتو د تنظیم اداره وي له مخابراتي شرکتونو سره خبري کړي. په خوست کې مدني فعالان کور په کور ګرځي چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام سره دی، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته بولو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. لسکنو کسانو پرون د غزنی له اندړ ولسوالۍ څخه د خپلو ماشومانو مړي د ولایت په مرکز کې د پوهنې ریاست مخ ته یوړل چې خپل اعتراض څرګند کړي. په غزنی کې د تېرې ورځې د پیښې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړي وایي پر هیچایې وس نه رسیږي. په جګړه کې تل ولسی خلک وژل کیږي، نو ځکه کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه خور څه پاتې دي. له غزنی څخه د ازادي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی لاند د ول سوالې څخه د شنبه په ورځ لسکونه کسانو د څلورو تنو ماشومان مړي مرکز ته ځان سره د احتجاج پتو غراوړي وو. دغه کسانو د خاموش احتجاج په ډول دغه مړي د پوهنې ریاست مخ ته ایښو او د انصاف غوښتنه یې کوله. د په جګړه کې پر شکیلو لورو دولسي خلکو د ژوند پر خوندیتوب غږ وکړ. د دوه تنو وژل سوو ماشومانو پلرونو ازادي راډیو ته وویل پر هیچا مو وس نه رسیږي، په جګړه کې تل موږ وژل کیږو.
ایمانم نسور لار
دلته ستاسو څوک شهیدان دي؟ په دغه شهیدانو کې
خپل بچی د زوی زبر نیمي او کلند
څوم کې
څه کال دوم سیم ته ولر.
ایمانم لکرم لا جان ده حالت نو دا قانونو غږم واوري دو ذاتي شاول ولیکم نور والا لیکن د کلی راغدو او په مکتب کې قانونو ولګیدو.
قانون له کومه فارغ
دی؟ هغه مکتب ته نږدې پوسټ ده،
پوسټو مې کې پوسټ
هغه پوسټې فیرونه کړی دي.
دا سیمه یو ځوان انجنیر خالد بیا وای په دغه سیمه کې ولسی خلک له جګړو څخه سخت ستړي سوي او په بیا بیا ولسی خلک وژل سوي دي. ازادي رادیو ته وویل کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي.
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزه په کلي کې مونډې یي، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دي هماغه جای ولي چې عوام خلک پکې. یو ځل وایي چې موږ عوام خلق طالبان سپر گرزه یا دیگه پا مابین که پوچیگ دانن پیخ از دازی زینا طالب سپا مکتب که خالیس یا در توان شاگردان هم خوبون کیو
که دا سیمی خلق دا داغا اوان پلدا منیتی سر تیرو پر غالا و رچوی خود دولایت ویان محمد عرف نوری بیاوایی در وست پوری دانا دا سرگنده چی داغا مرموی چا تو غوالی دا
پلاوی تاکل شوه دا چو سیمی تلار شی و حالتا چردن ترسره کی چو دا جواتا شی چی لکوم لوری داغا راکت لگه دلائی حالتا لوری هم بلکل مشخص دا زکا دشت دا و دشت یوی خواتا از توگنیزی سیمی کرونا و پراتی دی چلتا وصلوالو زینی ولی و پا پوستی انداخت کرده او دی دشت پا ساکی هم دی ملی اردو پوستی دی پا منزنی ساکی هم مکتب یا شوانزه موقعیت لری
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزني په اندړو ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې څلور زده کوونکي پکې وژل سوي وو، دوه ښوونکي او پنځلس زده کوونکي ټپیان وو. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د ملانو بابا پر لیسه کې په داسې حال کې رامنځته سوې وه چې د دولتي چارواکو په خبره د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه.
د غزنی پر دې پیښې د افغانستان د پوهنې وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت خبرګون ښودلی دی. ملګرو ملتو ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو امنیت ته باید جدي پام وشي. په غزنی کې د والي ویاند ویلي د پیښې په اړه یې څېړنې پیلوي. نور جزئیات د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په شدت وغندله. د دې وزارت ویاندی نوریا نصحت د جګړې د ټولو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د معرفت کارکوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. هغې پرون د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ وکړ چې پوستې ښوونځیو ته له نږدې سیمو لرې کړي.
ای مسئله
مور
په شدت نگران
فوخته و به شدت دې مسئله مور سخت اندیشمن کړی مور په شدت غندو مور بیا هم د جګړې د ټولو خواو څخه غواړو چې د زده کوونکو شوونکو او شوونځیو امنیت په پام کې ونیسي. نصحت ویل چې په افغانستان کې هر اونۍ پر زده کوونکو او د معرف پر کارکوونکو د حملو رپورټونه ورته رسیږي. هغې وویل چې د معرف کارکوونکي او زده کوونکي د جګړې او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت له امله تر جدي ګواښ لاندې دي. د رپورټونو پر اساس پرون سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر لیسه د راکټ د لګېدو له امله څلور زده کوونکي وژل سوي دي. په دې حمله کې تر لسو زیات ښوونکي او زده کوونکي زخمیان دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې راکټ مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي د ښوونځي په انګړ کې لګېدلی و. نوري وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي چې دا راکټ له کومه لوري ورته غول شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې زده کوونکي او ښوونځي باید مسؤول وي او په جګړه کې ښکېلې خواوې باید ښوونځیو ته په نږدې سیمو کې له جګړې ډډه وکړي. د غزنی د والي د ویاند په وینا د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا لیسه کې تقریبا 2000 زده کوونکي زده کوي. دا د هلکانو لیسه ده، خو په دې سیمه کې د نجونو ښوونځي د نوري په وینا د زیاتو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. عارف نوري وویل چې د ملانو بابا پر لیسه حمله له دوو اړخونو د اندېښنې وړ ده، ځکه هم د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او هم له معارف سره د خلکو علاقه کموي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې اصلا 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ له امکانه محروم پاتې شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په دې کې په سلو کې اویا انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیت خرابوالی ښوونځیو ته د کوچنیانو د تګ تر ټولو ستر خنډ دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کابل شهر ګنش په روسي دن کې په دې شهر کې د جنایي جرمونو او په تیر بیا د خلکو پر وژنو اندیشنې شي او وایي چې پولیس د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دغو وژنو په لړ کې پرون شنبه د دې شهر په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري چې د وژل شوي زده کوونکي د کورنیو د غړیو په ویر پیدا شي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. د ترزوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ ووهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وایي د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک یې لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علی آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه شپږ کلن نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډېری حوزو ګرافت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ګرافت ارګانو ته په شمول د امنیه قوماندانۍ دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په هغو ساحو کې چې اوس هم مشکلات شته دي هغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسېدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي له دندو به لرې شي.
وروسته له دې چې د افغانستان د نجونو د فوټبال پر ملي ټیم د سپورت د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې ادعاوې وشوې، دا برخه له مالي ستونزو سره مخامخ شوې ده. له دې ادعا وروسته مالي تمویلونکو خپل ملاتړ بند کړ، کورنیو اعتراضونه وکړل او خپلې لوڼې له لوبو راوګرځولې. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او څو نورو چارواکو دندې ځنډولې دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وروسته له هغه د دې قضیې د پلټنې سپارښتنه وکړه چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په نومبر کې راپور ورکړ چې ځینې لوړپوړي چارواکي د نجونو د فوټبال ټیم له هغې ادعا سره تړاو لري چې وایي د فدراسیون د چارواکو لخوا جنسي ځورول شوی دی. د دې فدراسیون مشر کرام الدین کرام پر ده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ښځو د فوټبال فدراسیون غړی ارزو رحیمی وایي له هغه وخته چې د دې ادعا پلټنه پیل سوې، ځینو لوبغاړو له افغانستانه بهر د پلان سوي دوستانه لوبو تمرین پرېښود. د وو نجونو لخوا د جنسي ځورونې د ادعا وروسته ځینو کورنیو خپلو لوڼو ته اجازه ورنه کړه چې فوټبال مخته یوسي. سمیا حماسی له وو کلونو راهیسې د دې ټیم غړی وه. هغې رویترز خبري اژانس ته ویلي چې کورنۍ فدراسیون، پوهنتون او حتی له کوره د باندې وتلو ته اجازه نه ورکوي. ځینې دغه لوبغاړي چې په نومبر کې د لوبو لپاره ازبکستان ته تللي وې، په هغه ځای کې د میشتو افغانانو له پیغورونو سره مخامخ سوې. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ډله په 2012 کال کې جوړه سوه، خو ځینې محافظه کار افغانان د سپورټ په ډګر کې د ښځو د ګډون سره مخالف دي. د هلکانو د فوټبال ټیم د حکومت لخوا تمویلېږي او د پسرلي تمرینونه یې پیل کړل، خو د نجونو د لوبډلې تمرینونه لغوه سوي دي. الکوزي ګروپ په فبروري کې د نجونو د فوټبال لوبډلې ته خپله کلنۍ $850,000 مرسته وځنډوله. تر هغه وروسته د هومل په نوم د سپورټي کالیو د تولید شرکت چې مقر یې په دنمارک کې دی، په نومبر کې خپله مالي مرسته ودروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اوس یوازې د فیفا، د فوټبال آسیایي کنفدراسیون او د حکومت لخوا تمویلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سوپروایزر یوسف کارګر وایي د الکوزي ګروپ د مالي مرستې پرته به د فوټبال د ملي لوبډلې ټولې لاسته راوړنې ناممکنه وي. الکوزي ګروپ وایي د نجونو د فوټبال ډلې تر ادعا وروسته د اداري خلا رامنځته کېدو له کبله یې خپل ملاتړ لغوه کړ. لا هم د دې قضیې پلټنې په لومړیو پړاوونو کې دي. د لوی څارنوالۍ د جنایي تحقیقاتو د څانګې مشر صادق فراهي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي څېړونکي فرانسې، ډنمارک، سویس، جرمني او یونان ته ولیږي څو د هغو لوبغاړو سره چې په بهر کې ژوند کوي خبرې وکړي. فیفا بیا په دې اړه خپلې جلا پلټنې پیل کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وسفه اجمل اندرتو وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هرات پر هغو افغان جنوی ولیکنه خبره کړې ده چې تیر کال یې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره د امریکا په شمول د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړیوالو رسنیو په سرټوکو بدلې شوې. په لیکنه کې د دې افغان جنو په هڅو په نړیوالو سیالیو کې د دوی پر ګډون او د نړۍ له مخکښو اشخاصو لکه د ولسمشر ټرمپ له لور ایوانکا ټرمپ او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره د دې افغان روبوټ جوړونکو جنو په لیدنو تفصیلي معلومات خپاره شوي. دا لیکنې لیکواله دانا هرمن په یوه برخه کې وایي اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي په دې هیواد کې دننه او بهر ډیر خلک اندېښنه لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې او د نجونو تعلیم بخۍ له لاسه ووزي. ورځپاڼه د دې روبوټ جوړونکو افغان جنو د ټیم د بنسټې ښودونکي او افغان پانګوالي رویا محبوب هغه لیک ته اشاره کړې چې د دې میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولې. د لیکوالې په وینا رویا محبوب چې د دې ټیم د کار سره ډېره لیوالتیا لري په لیک کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان ځوانان له یاده نه ایستل کیږي. ورځپاڼه وایي تېره اونۍ رویا محبوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم کتلي. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې زیاته کړې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ویزې په تیر منی کې خلاصې شوې او اوس دوی تر ډیره پر خپلو ښوونځیو او زده کړو تمرکز کوي. د لیکوالې په وینا دا نجونی د سولې لپاره لیواله دي خو بې شکه دا اندېښنه هم ورسره ده چې واک ته بیا د طالبانو رسیدل کیدای شي د افغان نجونو ارزوګانې وځپي. لیکواله د دې اوږدې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په افغانستان کې دا چې 14 کلن نجونې د نړۍ ته سفر وکړي کومه عامه خبره نه ده او زیاتوي د غلطن جونې د کور د نارینه ول ملتیا پرته له کوره بهر نه پرې خودل کیږي. لیکواله د افغان روبوټ جوړون کنجونو د کارونو د فایل پاړه وای مخکې لدی چې دا هر څه فایل شي یوازینې روبوټ شي دین جونو لیدلې وو هغه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې وی چې امریکایي ځواکونه افغانستان کې کاری او له تلویزیون پرته یوازینې امریکایان چې دوی لیدلې وو هغه پسخروالو موټرو کې امریکایي سرتیری وو. یو شمیر نورو لویدیسو ورځپاڼو بیا د امریکایي کیتلن کولمن او د هغې د کاناډایي میړه جاشو بویل په اړه لیکنې کړي چې 15 کاله د افغان طالبانو سره یرغمل و. دا ښځه او میړه اوس خپلو کې په کورنۍ شخړه اوښتي او کیتلن خپل خاوند په ناوړه چلند او ځورونه تورن کړي. د ګارډن برتانوي ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی هغه امریکایي ښځه چې افغانستان کې تختول شوې وایي د خاوند ځورونه یې تختونکو ته ورته ده. د میرمنې ویلي کاناډایي خاوند جای شوبویل په افغانستان کې د یرغمل پر مهال او تر یرغمل مخکې او وروسته ورسره له تاوتریخوالي او خشونت ډک چلند کړي.
د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د وینزویلا د وضعیت له امله د روسیې او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د وینزویلا لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. واشنگټن په وینزویلا کې د دې پوځیانو د حضور غندنه وکړه. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو د موجودیت په اړه د واشنگټن اندېښنه رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پوځي متخصصانو یو ډله یې د همکارۍ لپاره وینزویلا ته استولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو په یو بیان کې وویل روسیه کاراکاس د خپلو څارونکو د استولو هدف څرګند کړی دی. دا په پوځي ډلګیو پورې اړه نه لري. د روسیې دوه پوځي الوتکو تقریبا یو اونۍ وړاندې وینزویلا ته شمیر پوځیان او پوځي تجهیزات ولېږدول. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې بهرني لوبغاړي د وینزویلا ته د خپلو پوځي پانګو له استولو ډډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي خو مسکو ویلي چې روسي پوځیان به د اړتیا تر وخته هلته پاتې شي. د روسیې د وسلو صادراتي شرکت روسپورن اکسپورت د شنبې په ورځ وویل چې د پوځي هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز په وینزویلا کې پرانیستی دی. د روسیې د دولتي شرکت ویلي چې وینزویلا په لاتین امریکا کې د روسي وسلو تر ټولو لویه خریدار ده. د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د جمهور رئیس په توګه پیژندل دی. خو روسیا او چین په وینزویلا کې د لانجمن ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د د وینزویلا اپوزیسیون وایي چې مادورو د جمهور رئیس په توګه مشروعیت پایللی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو په ښوونځیو کې د نجونو او هلوکانو د شاملولو په خاطر د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو رضاکاره کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین په اړه له خوسته د آزادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واورئ.
په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو کمپاین چې په ترکیب کې خوستي مدني فعالان، ځوانان، قومي مخور او دینی عالمان هم پکې دي، د موټریز کاروان په واسطه کلیو جمع او جماعتونو ته ورځي او له خلکو غواړي چې ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. دوی سره پښته بینلونو او شعارونو کې راغلي چې راځئ د تعلیم په ګاڼه ځانونه سنبال کړو. همدارنګه دوی په دې شعارونو کې د پښتني مبارز ملال یوسفزی د وینا هم له ځان سره لري چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. د شان به پرز د قیوم عتل پروم دیات پروګرام یو تن تابعیا کوونکی آزادۍ راډیو ته ویل
وی خو با احساس ځوانان چې دی هغه راپورته شوی دی او د اکرا په نوم اشری جوړ کړی دی. د اصلي هدف خصوصا د خوست ولایت خلکو ته دا پیغام رسو چې تاسو خپل ماشومان چې قانوني سینې پر شوی دی او مکتبونو کې داخل کړي.
د شمس الله زیارمل پنوم یو بل مدني فعال وایي دوی به د اقرا په دې کمپاین کې کلی په کلی او کور په کور وګرځي او هغه کورنۍ چې له تعلیمه یو څه لرې پاتې شوي له هغوی به وغواړي چې د شته ناخوالو څخه د ژغورنې لپاره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي هغو ته موږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
د آصف پیغام په نوم یو ځوان وایي په دې کمپاین کې به خلکو او کورنیو ته ووایي چې د نورې نړۍ سره د خپل هیواد د سیال کولو په خاطر خپل نوی نسل د زده کړو مرکزونو ته واستوي.
نن ورځ اربتل یو چې کلی په کلی وګرځو خلکو ته دا خبرداری ورکړو چې دوی خپل بچیان زده کړو ته وهڅوي، مکتبونو ته ولېږي چې په وخت د زمان سره د زده کړې وکړي او د نورو هیوادونو سره سیال شو.
د عبدالروف وفا په نوم بیا د اقرا د عامه پوهاوي د کمپاین یو تن غړي وویل
طریقو ولسوالیو ته به څو کور په کور به ګرځو. په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام راسره دي، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته رابولو. که څه هم چې په خوست کې تر ډېره د زده کړو دغه ستونزه حل شوې ده، ډېر خلک زده کړو ته لیواله دي، په زده کړو کې داخلیږي، خو بیا هم زموږ هڅه به دغه وي چې هغه خلک چې لا پاتې دي دوی ته موږ دغه غږ ورسوو.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د مدني فعالانو د دې اقدام ستاینه کوي او د ټولنې د نورو قشرونو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د نوي ښوونیز کال د پیل په دې وخت کې خپل ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل کړي. یاد دي وي په خوست کې دا مهال خواوشا د نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ټولې هغه مخابراتي کمپنۍ چې د انټرنیټ او خدمتونو کیفیت ټیټ وي جریمه کیږي. د دې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی پرون شنبه په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په دې برخه کې د دوی تخنیکی ټیسټونه روان دي. د موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریز کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسي. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1998 کال کې به په خپلو شبکو او فریکانس لویه پانګونه کوي تر څو کیفیت ښه شي. اتره همدا شند جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. څو میاشتې وروسته چې تخنیکي ټیسټونه بشپړ شي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي ان شاء الله لا تاسو سره به شریک کړم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و. خلکو په دې برخه کې اترا اداره پړه بلله او مانادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوختې دا لیکل چې اترا چیرته ده. په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي. له دې ټولو وروسته بل اخره اتره اړه شوه چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. اتره وای په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړي چې هر میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیا وي. دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي. که څه هم خلک د اترا له دې اقدامه هرکلی کوي، خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیاتې ستونزې لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته رسیږو. د خبرونې په دوهمې نیمای کې ستاسو را رسولي پیغامونه ملولو، خو دو اونیس پروګرامونه خبرو. اوس د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسه حمله په کلکه غندي. د دې وزارت ویاندی نوری نصحت په جګړه کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د ښوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمیر 15 تنو ته زیات شوی دی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شوی. دا حرکت غواړي د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینې امریکا دریو هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور ته به مرستې بندې کړي. روسیې په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنګټن اندېښنې رد کړي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي او په اوکراین کې نن یک شنبه د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. مخی تر دې چې ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه خپره کړو، ستاسو څو اسمسونه یا پیغامونه لولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
مجیب الله قلمیار د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي، وایي محلي پولیس په لارو کې له خلکو پیسې اخلي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي، باید په جګړه کې شکیل اړخونه په هغو ساحو کې چې ملکیان وسی عملیات بند کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، وایي د ښاروالي لخوا 4500 نیالګي کې خودل شوې دي او ښاریان او ښاروالي باید په ګډه د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي، وایي په ننګرهار کې وسلواله غل زیات شوې دي. د ننګرهار له چارواکو څخه هیله ده چې جدي اقدامات په وړاندې وکړي. نقیب الله امین له کندهار لیکي، وایي د دامان ولسوالۍ د خوشاب د کلي څخه دا پیغام دراستوم، د افغان بیسیم مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي. له افغان بیسیم شرکت څخه مې غوښتنه ده چې خپلې شبکې فعالې کړي. یو بل اوریدونکی ماسل خان مومن لیکي، وایي د افغانستان له حکومته هیله ده چې په لرو پرتو سیمو کې ښوونځیو او معارف ته توجه زیاته کړي. او عزت الله الهام له لوګر لیکي، له افغان حکومت څخه هیله ده چې د طالبانو سره یو ځای د ملکي خلکو د وژنو په مخنیوي کې اقدامات وکړي. دوونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګ. لمړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګ.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
یو شمیر ځوانان د غم غلطولو په خاطر نشه کوي. په دې خبرونه کې په دې غږی کوچی آیا په نشه غم غلطیږي؟
ما ته ویل چې دغه عمل دغه شیشه چې کومه ده شیشه بعد دغه تر باندې اعصاب نورمال دی.
هغوی چې د غمونو د هیرولو په خاطر نشه یې توکي کاروي پایلې یې څه کیږي؟
هغه درد هغه مجبوریت هغه د کوم غم چې وي هغه یو څو چند نور ورته زیاتیږي.
او که یو ځوان غمجن یا له ستونزو سره مخ وي، له دې حالته د راوتلو لپاره باید څه وکړي؟
دوی دراسې د خپلو ستونزو لپاره د هر ولټي
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دا پلونو لاندې او په ډیرانونو کې ډیر ښکلي ځوانان لیدل کیږي چې نشئی توکي څکوي. په نشه دا روږدي کې دوه عوامل مختلف دي، خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې د غم غلطولو په خاطر په لومړي ځل نشه کړي او وروسته معتاد شوي دي. دغه ځوانان چې کله غمجن شوي، بې دندې شوي او یا هم د ژوند له نورو ستونزو سره مخ شوي، نشې ته یې په دې خاطر پناه وروړي چې ګوندې خپلې ستونزې او غمونه به یې هیر شي. د کابل په اتمه ناحیه کې له همداسې یو ځوان سره مخ شوم چې یو خپلوان یې په دې خاطر نشئی توکي ورکړي وو چې ستونزې به یې هیرې او دی به آرام شي.
هغه خو داسې و چې ما ته یې ویلې چې دغه عمل دغه شیشه چې کومه ده شیشه بعد دغه تر باندې اعصاب نورمال دی، خرابۍ دی نه وجود دی نه خرابۍ صحت دی نه خرابۍ او دم نیم دم ده بعد دغه وه په دغه رقم باندې د تشویق کړم او ما اختیا خبر شي ما ورسره ووهل ورسره نو درې غاښونه مې دغه اوس یم کې په تاوان باندې زه پوهیم چې درې غاښونه ما د لاسه ورکړي دي همدغه شیشې د وجې نه ما د لاسه ورکړه او اوس زه پوه شوم اوس انشاءالله تعالی کوشش کوم تصمیم مې نیولی چې پرېږدم نور یې ونه وهم.
یو بل ځوان چې موږ یې د شفیق په مستار نوم یادوو وایي د غم غلطولو په خاطر یې نشه پیل کړه او اوس له کوره لرې د پلونو لاندې شپې تېروي.
بېکاری نه شوکی نه
تا ویل چې کار نه کوې که نه نو کله چې کار نه کوې نشه ولې کوې؟ خو دا خو هم پیسې ډېرې غواړي.
درد لري ځان مې درد کوي بېنه وخت وجود مې ټول اور اخلي مجبور یم پیدا یې کړم ورته.
نو ولې پرېږدې نه؟ دلته خو روغتون هم ډېر شوي دي چې دغه معتادین تداوي کوي.
هلته شپخانه کې اچي و یخې اوبه بیا اچي وروره دلته بنده نه شي ما جدي هم نه شي بس دلته بنده شي زه خپله جوړېږم هلته بندېږي نه د ما زړه نه صبرېږي یو کال بعد مې مړه خوش کې زه بیا وښم.
ولې خو هلته خو تداوي کوي دي چې جوړ سي را ووځي نو بیا یې ولې وهې؟
ما پسې سړی نشته بل شاته کور کې مې نه پرېږدي اوس کور نه شړلی ما پسې سړی ما وتړي هغه مې کې وینه مې بدله کې زنځیرو باندې مې وتړي ضرور سړی کېږي ما یو میاشت هلته چپخانه کې بستر کې بېرته مې خوش کې زه بیا پرې راځم.
نو ته خو هوښیار سړی که نه خپله چې پوهېږي چې باید له دې چې وتړل سي یا تداوي دي اوس خپله دغه تصمیم ونیسه دا پرېږده.
والا نه شو کوی درد لري ټول ځان مې اور اخلي بېکار نه ولې مې پوره دي کېږو بېرته زه بېرته صحیح شم کاروبار وکړم عادي دمې کار وکړم ویخوري ښه ورسره وګرځم.
د ننګرهار اوسېدونکی فضل رحمان پاڅون وایي د نشې په اړه په افغاني ټولنه کې یو داسې ذهنیت خپور شوی چې ګنې نشه دردونه آراموي او غمونه هیروي. دغسې خبرې چې دا د فقیرۍ ملنګۍ یا سلطانۍ نشې دي او که یې څوک وکړي یوې بلې دنیا ته یې بیایي هم ځوانان دې ته هڅوي کله چې له ستونزو سره مخ کېږي نشو ته پناه وروړي.
اصلا همدغه نشیان دي چې دوی یو ډول کمپین کوي د دې دپاره وایي چې زما ملګري ډېر شي په دې ټولنه کې زما ملګري چې زه چیرته ځم او هلته زما د نشې کار برابر وي او ما سره د کس ملګری مې ګاونډي مې کلیوال مې او دوی دا رقم کمپین چې خلکو ته وایي چې دغه نشه چې څوک کوي نو غم غلطوي یعنی خپله ځان د کمره نه غورځول دي او دغه ناپوهي ده چې په دغه خبرو باندې څوک عمل کوي. اصلا دغه انسان علم نه لري چې دا خبرې کوي چې نشه غم غلطوي.
فدا محمد باران وایي ځوانان په نشو د یو څو شیبو لپاره کاذبه خوشحالي ترلاسه کولی شي خو وروسته یې ستونزې نورې هم زیاتېدلی شي.
کله چې ده دغه د نشې وخت ختمیږي بیرته خپله دې حالات ته راګرځي هغه درد هغه مجبوریت هغه د کوم غم چې وي هغه یو څو چنده نور ورته زیاتیږي چې وروسته بیا له مشکلاتو سره مخ وي. ولې وروسته بیا نشې سره چې کله دی عادي شي بیخي د ته یو مصیبت شي او هغه د حالات دومره کمزوری کې چې وروسته هغه د خپلو مجبوریتونو حل لارې پیدا کولی نه شي هغه ختمول خو یې بیا جلا کیسه ده.
وایي وینه په وینه نه وینځل کېږي دغسې ستونزه هم په یوې بلې ستونزې نشي حل کېدلی. د غم غلطولو په خاطر نشه کول د ستونزو ډنډ ته ورګډېدل دي چې راوتل بیا ترې ډېر سخت دي.
د نجات په نوم د معتادینو د ژغورنې د یو مرکز کارکونکی نثار احمد وایي ډیر داسې ځوانانې لیدلې چې د خپلو ستونزو د حل کولو په خاطر نشو ته مخه کړې او په پایله کې یې معتاد شوي دي.
مجبور مکالب چې بیا غنښه تکرار کی وی کې یا دا قشیشه چې اوس پیرند پاره دي دا نو به پر خوده مشکل شي او بل دا تاسو تداویم ته تزنی وینې مچا څه رقم چې لازم ده چې هغه د معتاد د پاره وشي هغه هم زنین.
لیکوال ابراهیم ایمان وایي په ژوند کې لوړې او ژورې شته خو ځوانان باید د وړو ستونزو په خاطر نشو ته مخه نه کړي بلکې مبارزه دی وکړي.
وایي چې په آر روژا پسې اختر راځي باید سړی مبارز وي لیار ستونزې سره مبارزه مجادله وکړي دومره زر تسلیم نشي نو ژوند خو موږ تاسو اوریدل دي چې د ازدادو مجموعه ده کله لوړې کله ژغورې دا په ژوند کې راځي نو باید انسان دومره کمزوری نشي چې دای خپل وړه وړه غمونه په نشه یي توکو غلط کړي. زه خپل کومې ستونزې سره مخامخ شم منطقي فکر کوم زه په دې پوهیږم چې دغه ستونزې هوارېږي د وخت په تېرېدو سره دا زه هوارولی شم ځکه زه انسان یم ماته خدای پاک سالم فکر راکړی دی باید دا په خپل فکر تعقل باندې حل.
د کابل اوسیدونکی محمود وایي د هم د غم غلطولو په خاطر نشه کوله خدا چې څنګه یې له دې بلا ځان وژغوره دی راته وایي
ما بیا هغه وخت تمرین شروع کړ ما به څلور پنځه دقیقې تمرین نشو کولی په کلب کې وم چې یو تمرین مې کوو پنځه دقیقې تمرین مې چې وکړ نور داسې دمه راکې نه وه چې نور تمرین وکړم استاد مې راغی هغه سره خو به داسې هغه پیپ هم و هغه یو پیپ خو یې لا هم وهله ما به څنګه تمرین نشي کولی بیا ما ورته وویل استاد مالی زه عملي یم خو بیا هغه استاد راته وویل چې ته په دغه تمرین سره کولی شي چې دا عمل دې خوشې کړي خوشبختانه چې ما هغه عمل خوشې کړ نو دا ډېر بد عمل دی ټولو نه دا هیله لرم چې دا عملونه مه کوئ او بې احتیاطي مه کوئ.
آیا په نشې غم غلطیږي؟ هغوی چې په نشو خپل غمونه هیروي پایلې څه کیږي؟ او که چیرې یو ځوان غمجن یا له یوې ستونزې سره مخ وي له دې حالته څنګه ځان راویستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد یو شمېر ځوانان دي دوی وای په دې خاطر چې غم غلط کی یا غم غلط کړی وي نشه یي توکې استفاده کوي. آیا د نشه یي توکو په استفادې غم غلطي کی کنه؟
ځینې په همدې باور دي یعنی واقعا عقیده لري چې دا رښتیا هم غم غلطي خو رښتیا وایي یو څو دقیقې مغزه په اصطلاح ذهن خراب سي ګډوډ سي خسته سي زله سي کسل سي بلې خواته بوزي دا فکر کوي دا غم غلط څه او د اروپون نظر دا غم غلطي ده اما کاذبه اما غلطه په اصطلاح غیر واقعي.
هغوی چې په نشو غمونه غلطوي راتلونکی به څه وي؟
په ټوله کې روکتیا یو ډول منفي عادت ده یو ډول منفي روکتیا یا وابستګي تړل دي. له اروي اړخه هر هغه انسان چې خپلو ناوړو عادتونو خپلو ناوړو کارو ته ادامه ورکوي هغوی د او وخت په تیرېدو سره له دغه مادي سره له دغه نشه یي توکي سره د روغتیا هغه حد ته رسیږي هغه اندازې ته رسیږي چې نور ذاتي د دغه مادي پرېښودل ورته ناممکنه کیږي ناشونی کیږي او دا ماده دی تر هغه حد زبیشي تر هغه حد راشپلی چې لغو پورې له منځه بیسي. نشه یي توکي له یو ځوانه درې څه اخلي یو ایمان دویم ځان دریم روان چې تر وخت زیاتي بدې نه پیږي دا ښه کار ده که بد کار ده. ایمان چې تر وخت یعنی زیاتي نور خو ګناه ده خو دا خو نه روغتیا خو حرام ده او دغه د حرامو اړخ هیڅ په افغانستان کې نشته جوړ کیږي متاسفانه. او دریم هم د ځان مسله ده د جسم مسله ده چې تاسو به د هغو په نشو د روغدو خلکو څیرې اندام ویښته وجود او بدن لیدلی چې دومره جسمي وضعیت خرابیږي چې دوی له واورو لاندې پراته یم واورې تاثیر نه پرې کوي یعنی دوی هغه په اصطلاح جسمي سلولونه مړه سوي کسل سوي هغه هورمونونه او هغه غدې له کاره بیخي لودلي او ډېر زر مري. یعنی دا غواړم ووایم چې نشیان یا هغه خلک چې ځان ته بازی ورکوي توجیهګانې جوړوي او یو واقعا په همدې باور دي هغوی په آینده کې له خپله ځانه هم لاس اخلي له خپله ذهنه هم لاس اخلي او له عقیدتي اړخه هم ستونزې ورته رسیږي. یو بل په اوږد مهال کې د دوی عمر کمیږي له عادتي اړخه دروغزن کیږي دوه او دریم جنایتو ته او جرایمو ته مخه کوي یعنی دوی خو نوزتي به تر څو پورې خلک پیسې ورکوي تر څو پورې به دوی پیسې ولري دوی مجبور دي جنایت وکړي غلاوي وکړي شکماری وکړي سرقتونه وکړي او له جسمي اړخه په اصطلاح خراب سي او د عمر له اړخه هم عمر کم سي.
که یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې دی فکر کوي ډېر خفه دی، بې وسه دی، یو څوک یې له لاسه ورکړي، کار نه ورته پیدا کیږي او یا نورې ستونزې لري، هغه باید خپل دغه غم څه ډول غلط کړي؟
زه غواړم همدغه پیشنهاد وکړم ځوانانو ته چې دوی په یوازې د دې سره سي په نشو باندې غم غلط کړي، دوی د راسي د خپلو ستونزو لپاره د هر ولټي، دوی د راسي مشوره دې واخلي، دوی د لارسي ډاکټر سره د دوا دې په ځان وکړي، دوی د لارسي له ملګري نه د مرسته وغواړي، دوی د لارسي کار دې وکړي، دوی د لارسي ورزش دې وکړي، دوی د لارسي یو بل کار دې وکړي. یعنی که دوی کولی سي نشې وکړي، دوی کولی سي نور کارونه هم وکړي، بنا دوی کولی سي ژوند جوړ کړي خپل. اړینه نه ده چې دوی پناه ویسي نشې توکو ته. او زه دوه خبرې غواړم. معمولا زه خپلو نشي توکو باندې روغ د مراجعینو ته چې ما مریضان دي، زه معمولا دوه خبرې ورته کوم. یو ورته وایم چې که دا دونه ښه شی وایي چې ډېر ښه شی وایي، خو اول به ما کارول د استاد په حیث دي، زه دوی ته وایم. دویم دا چې که احیانا څوک له روغتیا نه را لرې کېدی نه، موږ به کار نه پې کوو. بنان زه باور لرم چې ښه کار نه ده، هیڅ ښه انسان نشې توکي نه کاري، او په دې باندې باید هر روغ دی باور ولري چې یوه ورځ له دغه روغتیا نه خلاصېږي، او که لږ تلاش وکړي، لږ زحمت وباسي، کوی سي له روغتیا نه هم راوځي، او د غمونو او د ناخوالو د خپګانونو د تشویشونو د اندېښنو په خاطر فکر نه کوم چې په دنیا کې خلک نشې وکاري. خلک په دنیا کې مشوره اخلي، اروپایانو ته ورځي د غم د لرې کولو لپاره. مقاومت په کار ده. یو ځوان باید هوډ ولري، همت ولري، او غم و اندېښنې او موقتي څه وګڼي، او د اوږد مهال لپاره خپل ژوند خراب.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونه د رحمت شاه سایل په دې باید پای ته رسوو چې څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، دا سړی هر څوک چې دی ژوند او جانان نه پیژني. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو موده ځنډولې ده. اوس ټاکل شوی چې د انتخابات به د روان لمریز کال د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا چې ولې یو وار بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه بدله شوه، ولې تر اوسه د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې لا نه دي اعلان شوې، او یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی، په روانه خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرامی او تاسو له ازادي راډیو نه د حقیقت څه دی د دیونه خبرونه اوري. ډیر زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راکو که پایلې لدینه کو. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې له انتخاباتو نه څو میاشتې تیریږي، خو د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم تر دې دمه نه دي اعلان شوي، چې له امله یې افغانستان له تیرو دریو اونیو را په دې خوا مقننه قوه یا ملي شورا نه لري. راته ویلی شي چې کله به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي؟
تاسو ته ځکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ټاکنو کمیسیون رهبری کاملا نوې په کار باندې پیل کړی ده، او همدارنګه هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبری په وخت کې دا تکمیل شوي دي، او ابتدایي لیست د اعلان نه وروسته طبعا قانون دغه صلاحیت د شکایتو کمیسیون ته ورکړی ده. شکایتو کمیسیون د شکایتو د بررسۍ نه وروسته هغوی هغه نتایج چې دلته رالیږي د تطبیق دپاره د ټاکنو کمیسیون ژمن ده چې هغه په پوره شفافیت سره تطبیق کړي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولیږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه ننګ صاحب. د کمیسیون په تیرو مسؤلینو یو نیوه کدا و چې د ولایتونو وروستۍ او لومړنۍ پایلې په وقفي شکل باندې اعلان کړي، د دې پر ځای چې یو ځای اعلان شي دوی په بیلابیلو وختونو کې دغه پایلې اعلانولې. تاسو هم همدا چاره ترسره کړه. څو ورځې وړاندې د څلورو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې، ولې اصلا د ټولې پایلې په یو ځل باندې نه اعلانېږي؟
طبعا دغه کوم ولایتونه چې راغلي وو دا د دغه شکایتونه او همدارنګه د دې نهایي لیست د شکایتو کمیسون نه موږ ته رسېدلی وو. دا چې د افغانستان خلکو هم ډېر انتظار پکې پاتې وو او نور ولایتونه طبعا هغوی کار ته ضرورت درلود او شکایتو کمیسون په لنډ وخت کې نه شو کولای چې موږ ته راولېږي. د خلکو د انتظار د پای ته رسېدو دپاره موږ په دې وتوانېدلو هغه اسناد یا هغه ولایتونه چې موږ ته رسېدلي وو، هغه حوزې چې موږ ته رسېدلي وو چې جامن شپږ حوزې کېدلې، موږ په تېره اونۍ کې دا خلکو ته اعلان کړی. ولی هر څومره زر چې د شکایتو کمیسیون موږ ته د باقي ولایتونو اسناد راولېږي، نو موږ به زموږ سیستم د دوی په خدمت کې ده او د ناظرینو پر وړاندې او همدارنګه دا به موږ تطبیقوو او د افغانستان خلکو ته به یې په نشر رسوو. هدف دا ده چې موږ دلته دې ته ژمن یو چې موږ باید خلکو ته نتایج وړاندې کړو او دا نتایج که چیرې هر څومره زموږ سره په سیستم کې وځنډیږي طبعا د خلکو بې باوریان ډېریږي. د دې په ځای چې بې باوري د خلکو پاید خلکو باور په دې باندې راشي، نو موږ هغه اسناد چې موږ ته رسېدلي وو موږ دا اعلان کړل او د شکایتو کمیسیون نه غواړو چې هر څومره زر چې کېدی شي د خلکو انتظار پای ته ورسوي او باقي ولایتونه هم موږ ته راولېږي.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 4 وړاندې د انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ او ویل چې اوس به د انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 باندې ترسره شي. ولې دغه نیټه وځنډول شوه؟ اوس څومره چمتووالی ورته نیول شوی؟
څو علتونه دي چې دغه نیټه د نیټې ځنډېدلو. یو علت دا ده چې تاسو ته هم معلومه ده چې کله موږ نوې رهبري په کار باندې پایل وکړه تقریبا درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، د هغه تقسیم اوقات نه محل ویش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه، همدارنګ د بی وی آر موضوع وه، د بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډېر کار په کار ده چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته که چیرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نیټه د 9 د میزان نه د سرطان نه شپږم د میزان ته وغځوله.
ننګ صاحب، د افغان ولسمشر په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ډېری نوماندانو ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې بیا ځلې ځنډ به ورته د منلو وړ نه وي. اوس څومره ډاډ موجود دی چې په همدې ټاکلې نیټه یعنې د میزان په 6 نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
موږ په تخنیکي برخه کې کاملا چمتووالی لرو او هیڅ نوه موږ دغسې یو اراده نه لرو چې 6 د میزان د تغییر وکړي. ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاټ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په 6 د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
نن سه تاسو د بودیجه یادونه وکړه، تر اوسه د ولسمشرۍ ټاکنو ته بودیجه نه ده ځانګړې شوې؟
تر اوسه پورې بودیجه د کمیسیون په اختیار کې نه ده ورکړل شوې. ولې موږ په دې برخه کې د ټولو حمایت کوونکو ادارو سره په دې برخه کې موږ هم رهبری د کمیسیون کار کوي چې تر اوسه پورې په دې باندې وتوانېږي چې د روانو ټاکنو دپاره بودیجه نهایي شي. دوم په اختیار د کمیسیون په اختیار کې ورکړي. دوم موږ په رهبری د کمیسیون په دې برخه باندې امنیتي ارګانونو سره هم کوشش کوي چې په راتلونکي کې ګډې غونډې ولري، ناستې ولري، تر څو د هغوی ډاډ هم حاصل کړي د امنیت په برخه کې. نو موږ دغه هغه کارونه دي چې په دې برخه کې د رهبری د کمیسیون مصمم ده چې دوی باید په دغه برخه کې کار وکړي. ولې عملا په دې باندې کار شروع شوی ده او موږ به په دې باندې کار کوو. موږ کوشش کوو چې د دغو دوه برخو چې دا عمده برخې دي د دې نه هم ډاټ حاصل کړو.
ډېره مننه. یو بل مسله چې د ولسمشریزو انتخاباتو بشپړ مهال ویش کله اعلانېږي؟
موږ قانون مکلف کړي چې 100 مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې 100 مخکې باید مهال ویش اعلان شي. موږ په مهال ویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې ان شاء الله په ډیر ډیر ژر به موږ د ولسمشر ټاکنو لپاره محل ویش اعلان کو
او د نوماندانو وروسته نوملړ کله اعلانېږي.
دا طبعا د ټاکنو کمیسیون خپل کارخانهګي تر سره کړې ده او ابتدایي لیست اعلان کړی ده. بلاخره موږ انتظار د دې باسو چې شکایتو کمیسیون هم په دې برخه کې په خپل وخت او اجرات ترسره کړي او دغه لیست نهایي کړي.
یو بل مسله د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د زیاتو ستونزو له امله د رایه چونې پروسه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه ورځو ته وغځېده. دا ځل تاسو څومره ډاډمن یاست چې پروسه به بېله ستونزو مخ ته لاړه شي؟
موږ د تیرو هغه درسونو نه دا زده کړي دي چې دا ځل باید موږ ټاکنې د قانون مطابق موږ ترسره کړو. موږ قانون ته ژمن یو. موږ تر اوسه پورې چې موږ راغلي یو تقریبا شاوخوا درې اونۍ کېږي چې موږ دلته په کار باندې پیل کړی. هیڅ نه یو غیر قانوني کار دلته نه دی ترسره شوی او موږ کوشش کوو چې موږ ټولې کړنې د قانون مطابق وي، د قانون سره سم وي. او په دغه درې اونیو کې موږ توانېدلی چې ډېر اصلاحات موږ د ټاکنو د نهاد په داخل هم په مرکزي اداره کې او هم په ولایتي ادارو کې دې ته ژمن یو چې موږ دا رامنځته کړو. نو دا هغه څه دي چې موږ کوشش کوو چې قانون باید په هیڅ وجه باندې نقص نشي. او د قانون نقص کېدل طبعا موږ ته سور کرخه ده او موږ نه پرېږدو چې قانون نقص شي. او موږ به په ټول قوت سره د قانون اپلی کولو لپاره به کار کوو.
خو د کمیسیون پخوانی رهبری هم همدا ډاډ خلکو ته ورکوه.
زه یو وړوکی مثال دا درکوم که تاسو کله د کمیسیون ته بیرون ته ووځئ او د دې نوې کسانو په اړه پوښتنه وکوي چې کله هغې په اوله کې راغلي وو یا دا نوي دا کسان راغلي دي، هغه تفاوت یې له ورایه تاسو له هغې سره مقایسه کولی شئ. دوی پخپله تاسو ته وایي چې تفاوت یې څومره ده، د خلکو سره دلته برخورد یې څنګه ده، په اصلاحاتو کې په کومه برخه کې کار کړی تر اوسه پورې په دې کم وخت کې. ولې دا به عمل کې موږ تاسو ته ثابت کړو که اوس موږ په وادي وکړو، زه فکر کوم دا به نوي عملي نه وي. ولې زه تاسو ته دا وعده درکوم که موږ یوه ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرخه ده. او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوه فشار او هیڅ نوه مسالې ته شخصاً زه پخپله نه تسلیمیږم او غواړو چې موږ دلته د افغانستان د خلکو عزت او ابرو د ساتلو دپاره موږ شفاف او پاک ټاکنو ته بالاخره ورسیږو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ له وخت وړاندې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي او شمېر راپورونو په اساس باندې که تاسو دغسې کوم مورد وګورئ نو برخورد به مو د دوی په وړاندې باندې څه وي؟
زه فکر کوم موږ د کمپاین لپاره کاملا په مهالویش کې خپل وخت لرو چې هغه باید د هغه په اساس باندې کار وکړي. ولې ستونزې هم شته ده، د دې په ځای چې موږ دا پیدا کړو چې دا څنګه کمپاین کوي و طبعا دا ستونزمن او مشکلات دي. ولې موږ رسنیو کمیټه او همدارنګه هغه کمیټه چې دغه موضوعاتو دپاره جوړیږي نو طبعا هغه دې ته ژمنه ده چې هغې باید په دې برخه کې کار وکړي، د قانون مطابق هغه مراحل چې د جریمی دي، د کاندید ته د اختار ورکولو دي او همدارنګه بلاخره د لیست نه دي وستلو دي، د هغه څه چې دا به په دې کاندیدانو باندې تطبیقیږي. ولې موږ طبعا دغسې یو څه نه دي تر اوسه پیدا کړي چې هغې د غیر مستقیم کمپاین شروع کړی وي یا په دې برخه کې موږ ته اطلاعات رارسېدلي وي. ولې که چیرې دا راورسېږي له هغې سره به موږ قانوني چلند کوو.
ډیره زیاته مننه ننګ صاحب. کور مو ودان. درنو دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د ازادي راډیو د حقیقت څه دی په خپرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي. د خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
سمسور واړو